ازادي راديو نیم ساعت خبری مجله پایل سوا. السلام علیکم. امریکا د افغانستان د بهرنیو وګړو په ګډون د ایستل سویو افغانانو او د دې پروسې د مدیریت د څرنګوالي په اړه د پلټنو امر وکړ. کابل کې د ځینو خصوصي او قراردادي شرکتونو کارکوونکو لاریون وکړ چې نړیوال بانک یې پیسې نه دي ورکړي.
د مجموعه شرکتو شل میلیونه ډالر حقوق په پاتې دي. دا د افغانستان د خلکو پیسې دي، دا د دولت پیسې نه دي.
په پاکستان کې د ځینو افراطي ډلو تحرکات زیات شوي، په دې اړه تحلیل هم اوریدلی شي.
ځینې خلک دا فکر کوي چې هلته چې دغه طالبان را خوش سول مدی یو ځل بیا د منظمېدو په حال کې دي او دوی کولای شي چې یو ځل بیا په پاکستان کې خپل بردونه زیات.
دا خبری مجله تر شپږ نیمو بجو ده. سفی الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلوي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتو یو چارواکي ویلي اړمنو افغانانو سره د مرستو لپاره دا سازمان کافی پیسې په لاس کې نه لري. امر الله صالح ویلي زلمی خلیلزاد افغانان تیر ایستل او اوس په مرکو باندې خپل ناکامي نشي پټولی. لسګونه افغانان چې د امریکا د فولبرایت تحصیلي بورسونو لپاره نوملیکنه کړې له امریکا غوښتي چې د دوی مرکې بشپړې کړي. پوره خبرونه. د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي دي چې دا سازمان له میلیونونو اړمنو افغانانو سره د مرستو لپاره کافی پیسې په واک کې نه لري. د ملګرو ملتونو سازمان مخکې ویلي و چې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس خوراکي موادو ته سخته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو یو چارواکي د نوم د نه اخیستلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې سیاسي حل لارو ته اړتیا ده. د رویټرز د ریپورت په اساس باندې ظاهرا د ملګرو ملتونو دغه چارواکي په افغانستان باندې د میلیاردونو ډالرو د کنګل شویو پیسو د بیرته خلاصېدو غوښتنه کړې ده. لکه چې طالبان واک ته ورسېدل، امریکا د افغانستان نږدې لس میلیارده ډالره کنګل کړل. امرالله صالح ویلي زلمی خلیلزاد افغانان تیر ایستل او اوس په مرکو باندې خپله ناکامي نشي پټولی. د لری کړای شوي جمهور رئیس اشرف غنی مرستیال ښاغلي صالح دا خبره د زلمی خلیلزاد د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې کړې. امرالله صالح د طالبانو له واکمنېدو وروسته ځان د افغانستان د جمهوري دولت سرپرست ولسمشر اعلان کړی او تر ډېره وخته په پنجشیرو کې د مقاومت له ډلې سره مل و. صالح په خپل ټویټر باندې پر خلیلزاد په نننیو توندو نیوکو کې هغه د افغانستان د سقوط او وروستیو تحولاتو اصلي مسؤل بللی دی. علی ویلی چې خلیلزاد د خبره د خپلې ناکامۍ د منلو پر ځای په خپل سرګندونو سره د خلکو په زخمونو مالګي دوړوي. زلمی خلیلزاد دا اونۍ له سی بی ایس ټلویزیون او وروسته له کارنګي بنسټ سره مرکه کړي چې په کې تر ډیره د خپل ماموریت او فعالیتونو ننګ کوي. خلیلزاد کسان په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت په برخه کې امریکا ناکام بللی، خو ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې خپل هدفونه ترلاسه کړي. لسګونه افغانانو چې د امریکا د فول برایت تحصیلي بورسونو لپاره نوملیکنه کړې له امریکا غوښتي چې د دوی مرکې بشپړې کړي. دغو خلکو په آنلاین توګه د لاسلیکونو د راټولولو یو کمپاین هم پیل کړی دی. د دغو لاسلیکونو شمیر دمګړی څه باندې و نیم سو ته رسېدلی چې اکثر د 2022 او 2023 تحصیلي کلونو لپاره د فول برایت بورسو غوښتونکي فول برایتران او فعالان دي. دوی شکایت کړی چې لومړی د کووید-19 په خاطر د دوی مرکې یو کال وځنډېدې او سږ کال د نورو هیوادونو د فول برایت غوښتونکو ته د مرکو وخت ورکړل شوی، خو د افغانستان ګډونوالو ته چا احوال نه دی ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د دغو افغان فول برایت غوښتونکو د کمپاین په تړاو څه تبصره نه ده کړې. فول برایت د امریکا د متحده ایالاتونو د دولت رسمي تحصیلي بورسونه دي چې په ټوله نړۍ کې ځوانانو ته چې د وړتیا او استعداد له مخې ټاکل کیږي ورکول کیږي او بیا د امریکا په پانتونونو کې د درسونو چانس په لاس ورځي. په خوست کې نه کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوی. طالب چارواکو پنځم به دا خبره له رسنیو سره د خپل لاسترالونو د شریکولو پر مهال وکړه. د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر محمد صابر صابری وویل
درې قتلونه چې هغه د سرګردان چوک او د کندوی په ساحه کې او یو په یو بل سیمه کې قتل وسو، مونږ په ضرب د نیمه ګنټه کې تللي یو تم قاتلین نیولې دي او د غلو په اړه باندې د متون د ګنګینې کلی کې مو کله لاړو عملیات مو وکړه. په کور کې مو کسان ونیول، یغو سره نشي
دغه طالب چارواکي دا هم ویل چې د نشي توکو د یو پلورونکي سره 40 کیلو نشي توکي او د موټر تختونکو څخه هم یو موټر نیول شوی چې خپل مالک ته به یې وسپاري. د کرکټ په نړیوال شلاوري جام کې به سبا ماښام د افغانستان او پاکستان ټیمونه سره مخ شي. دا ټیمونه د متحده عربي اماراتو او عمان په کوربتوب د روان شلاوري جام په دویم ګروپ کې شامل دي. افغانستان خپل لومړی لوبه په لوی توپیر له سکاتلند ګټلې او پاکستان هم د هند او نیوزیلند لوبډلې ماتې کړي. پاکستان په ګروپ کې اول دی او افغانستان دویم ځای لري. د سودان امنیتي ځواکونو یو شمېر مظاهره کوونکي نیولي. دا نیول د پوځي کودتا په تعقیب په داسې حال کې کیږي چې نړیوالې ټولنې د دې هیواد پر پوځ بندیزونه لګولي. د اسوسییټډ پریس په وینا په سلګونو مظاهره چانو د سودان د پلازمېنې خرطوم په ختیځ کې د سړکونو پر سر د خنډونو لرې کولو سره پر امنیتي ځواکونو ډبرې وویشتلې. د خرطوم په شمال کې امنیتي ځواکونو په لسګونو مظاهره چان د اوښکې بهونکي ګاز او ربړي مرمیو په ډزو وویشتل. د سودان د اطلاعاتو وزارت چې لا هم د سودان لرې کړای شوي حکومت ته وفادار دی ویلي امنیتي ځواکونو د پلازمېنې کنټرول سخت کړی. د سودان پوځ د اکتوبر 15مه صدر اعظم عبدالله همدوک نیولې او په دغه افریقایي هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. د راپورونو له مخې د اوس په خپل کور کې نظر بند دی. تمه ده د نړۍ د شلو لویو اقتصادونو یا جیشل ډلې مشران روانه اونۍ د ایټالیا پلازمېنې روم کې په حضوري ډول غونډه وکړي. د کووید 19 له پیل راهیسې د دوی ټولې غونډې آنلاین او نیمه حضوري وې. سپین ماڼۍ ویلي د امریکا ولسمشر جو بایډن او لومړۍ میرمن جل بایډن به نن له واشنگټن روم ته لاړ شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبري مجلې د راپورونو برخې ته ورزو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 13 اگست میاشت کې له افغانستانه د بهرنیو وګړو په ګډون د ایستل سویو افغانانو او د دې پروسې د مدیریت د څرنګوالي په اړه د پلټنو امر کړی دی. بلخو د امریکا ځینو پخوانیو سناتورانو او پوځي جنرالانو په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. نور حل په دې راپور کې.
له افغانستان د امریکایي عسکرو لوتلو نږدې دو میاشتې پوره کېږي خو لا یې هم له دې هېواد د خپلو اتباعو او هغه افغانانو د ویستلو لړۍ نه ده بشپړه کړې چې له دې هېواد سره یې کار کړی دی. د روان میلادي کال په اګست میاشت کې امریکایي عسکرو له افغانستانه د وتلو سره سم له دې هېواد د بهرنیو اتباعو او د هغه افغانانو د ویستلو پروسه هم پیل کړه چې له دوی سره یې کار کړی و او په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ و. امریکا په دغه ماموریت کې چې د اګست میاشت تر 1.3 دوام وکړ شاوخوا 1,400 کسان وویستل. خو د امریکا دغه پروسه د دې لپاره له انتقادونو سره مخ شوه چې لا هم ګڼ شمېر بهرني اتباع او هغه افغانان چې فکر کوي په افغانستان کې ژوند مرګ له ګواښ سره مخ دی پاتې دي. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن امر کړی چې د اګست په میاشت کې د تخلیه او انتقال پروسه دې له سره وارزول شي. ښاغلی بلینکن چهارشنبه ناوخته د بهرنیو چارو وزارت په انسټیټیوټ کې ویغونډې ته ویلي مني چې د اګست په میاشت کې د ډله ییز انتقال په پروسه کې ستونزې وي خو دوی اوس دغه بهیر له سره ارزوي.
and relocation effort in Afghanistan. ما په یو لړ داخلي بیاکتنو امر کړي چې په افغانستان کې زموږ د ډلېز ایستلو او ځای پر ځای کولو پر برنامه او اجراتو تمرکز کوي. موږ به دا د زده کړې او د لاخه کار کولو فرصت له لاسه ورنه کړو.
We will not let this opportunity to learn and do better pass us by.
خغل بلینکن ویلی امریکا د خپل ځان د خوندیتوب لپاره هم هڅه کوي ترڅو مطمئن شي چې د ورغلو کسانو لخوا د دې هیواد کورنی امنیت ته ګواښ نشته. نوموړي په ټینګار سره ویلي چې امریکا په افغانستان کې په تیرو دوو لسیزو کې له ترهګرۍ سره کلکه مبارزه کړې ده. له دې ورهاخوا به دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سرپلټون کې هم روانه ونی ویلي و چې دوی به له افغانستانه د ایستل شویو کسانو د پروسې ځینې برخې بیا وڅېړي. په ورته مهال به د امریکا پخواني سناتور او پوځي جنرال ټامی ډک ورت ویلي پد پدې ټولو په هیګه چې امریکا په افغانستان کې په تیر شلو کلونو کې ځینې تیروتنې وکړي. هغه ویل د امریکا د دې شل کلن مزل د چړول په تړاو باید یو کمیسون جوړ شي او دا باید وڅېړل شي چې د امریکا میلیارډونو ډالر ولې په سمتوګه مصرف نشول. د نموړي په خبره د امریکا په میلیارډونو ډالر د مالی ورکونکو پیسې مصرف شوي خو هلته ملت جوړونه ونه شوه او د افغانستان حکومت په یوه ونه کې سقوط وکړ.
مردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه د پلټنو امر کړی دی. په ننګرهار کې هدفي وژنې د مقناطیسي بمونو حملې او مرموزې وژنې زیاتې سوي دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال بشیر ګواش په راپور کې.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په تیرو لسو ورځو کې د 14 کسانو مړې موندل شوې دي. د مشال ریډیو د راټول کړو معلوماتو تر مخه په دغو کې د تیر حکومت سره کارکونکي دینی عالمان او ځوانان شامل دي. د دې ترڅنګ پر طالبانو هم وخت په وخت بریدونه کیږي چې ذمہواري داعش وسلواله ډله پر غاړه اخلي. په ننګرهار کې حالات دومره کړکیچن دي چې ډیری کارپوهانو له مشال ریډیو سره د دې رپورت لپاره خبرو کولو ته زړه ښه نه کړ. البته خبریال زیار خان یاد وایي د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې داعش او طالبان کوښښ کوي چې د مذهبي جګړې په کولو سره پر یو بل برلاسي ووسی. دغه په نه دا د بی امنۍ مهم لامل دی. نوموړي د اکتوبر په 20مه مشال ریډیو ته وویل
د دایشیانو او طالبانو ترمنز اختلافات چې د دغو اختلافاتو یوه لویه برخه مذهبي اختلافات ګڼل کیږي، د همدغه اختلافات د دې لامل شوي چې د دینی عالمانو وژنې یو څه ډېر شي، ترور یو څه ډېر شي، ځکه طالبان هم خپل پلوي دینی عالمان لري او ښایي داعش هم خپل پلوي دینی عالمان په ننګرهار او خصوصا د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې ولري. نو ښایي دا د مذهبي جګړې پایلو او چې اوس یو څه شدت یې اخیستی.
په افغانستان کې د تیر ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت د اګست په 15مه سقوط او پر ځای طالبانو د چارو واګې واخیستې. تر دغې مودې مخکې افغان ملي امنیتي ځواکونو په ننګرهار کې د داعش او طالبانو پر خلاف ګڼ عملیات کړي وو. په دې عملیاتو کې د داعش وسلوالې ډلې ګڼ مشران وژل شوي او په سلګونو غړي یې نیول شوي وو، خو کله چې طالبانو کابل ونیو نو د زندانونو دروازې یې خلاصې کړې او په دې توګه د دوی خپل او تر څنګ یې داعش جنګیالي هم آزاد شول. په ختیځو ولایتونو کې د څېړنیز مرکز طرزی بنسټ د داعش او طالبانو پر دښمنۍ دوه تحقیقاتي لیکنې خپرې کړې دي. لیکوال داود محمدی وایي په ننګرهار کې نن سبا وژل کېدونکي کسان یا د پخواني حکومت سره د تړاو یا د داعش د غړیتوب او یا هم د طالب چارواکو په نامه وژل کیږي. هغه د اکتوبر په 8مه مشال ریډیو ته وویل تر ټولو خطرناکه خبره دا ده چې د اکثره وژنو ذمواري څوک په غاړه نه اخلي.
که د طالبانو ځینې جنګیالیو ته قینت ورنکړل شي، ډار ورنکړل شي، ډېره زیاته ویره دا شته چې دغه جنګیالي چې تر اوسه پورې یوازې جګړه دوی کړې ده د داعش لکو ته واوري، دا د داعش لپاره د ټولو د اسانه ارزانه لاس لاندې او د سربازګرۍ فرصت ده چې دوی په لاس باندې لري. د تیر نظام ځینې سربازانو سره نظامیانو سره اوقدوي چلند کېږي، سره لدې چې طالبانو ځینې عمومي افواهم اعلان کړي دي، خو بیا هم ځینې سربازان ځورول کېږي، د هغوی تعقیبېږي، پوښتنې در کېږي. داسې معلومات هم شته چې که دا وضعیت را دوام ولري ډېر زیات سربازان ممکن د خپل ځان د ساتنې پر داعش لیکو ته واوړي او دا به ډېر زیات خطرناک کار.
د مشال ریډیو د څېړنې تر مخه په ننګرهار کې ځینې خلک د طالبانو لخوا کورونو لومړی وستل شوي او بیا یې مړی موندل شوي دي. په دوی کې ځینې یې د سلفي مدرسو زده کوونکي او استادان وو. خو د طالبانو چارواکي دا نه مني چې خپل مخالفین په دې طریقه وژني. البته د طالبانو یو مرکزی ویان بلال کریمی وویل پر خپلو وسلوالو یې ټینګار کړی چې د چا کور ته ورنشي. هغه د اکتوبر په 8مه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا هم زیاته کړه چې په طالبانو کې بې اتفاقي نشته او د داعش وسلوالې ډلې زور یې ختم کړی دی.
ځینې واړه واړه تحرکات چې کېږي د اسلامي امارت مجاهدین ډېر زر هغه ځای ته ځان رسوي، هغه اشوب یا هغه کومه فتنه چې سر ورته کوي هغه ټکوي او له منځه ځخه یې وړي. او واړه واړه تحرکات سوي دي، هغه متاسفانه د ملکي خلکو ته زیان په کې اوښتی دی، خو دا هڅې روانې دي د مجاهدینو له طرفه، ځکه چې دا بالکل صفر ته راټیټ شي او دا مزاحمتونه بالکل ختم شي. ځینې استثنایي پېښې شوي دي که چا د مجاهدین له نامه څخه غلط استفاده کړې وي هغه بیا تعقیب شوي دي، پیګیري کېږي، حقوقو کې تصفیه روانه ده، ځینې کسان چې تخطي کوي تخلفات کوي هغه تعقیبېږي او بیا د عدلي ارګانو ته سپارل کېږي. ولې په پرنسپ کې په اصولو کې هیچ چا ته اجازه نه شته څوک د چا کور ته ننوځي د چا حریم نقص کړي.
د طالبانو د ننګرهار والی د اکتوبر په 15مه په یوه امنیتي غونډه کې ویلي وو چې په ښار کې د امنیت ساتنې لپاره یې نور وسلوال ځای په ځای کړي او د داعش وسلوالې ډلې ختمولو لپاره یې کمربندونه قوي کړي دي. خو داعش بیا د اکتوبر په لومړیو کې په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې خپل خواره واره جنګیالي راټول کړي او د سختو حملو پلان یې تیار کړی دی. په تیرو دوو میاشتو کې چې له کله راهیسې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، داعش وسلوالې ډلې په کابل، کندوز، مزار او ننګرهار کې د ځینو لویو حملو ذمواري منلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ځینو خصوصي او قراردادي شرکتونو کارکوونکو نن په کابل کې لاریون وکړ. دوی وایي چې د 160 شرکتونو شاوخوا 40 میلیونه ډالر د نړیوال بانک لخوا نه دي ورکول شوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د 160 ساختماني شرکتونو کارکونکي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما دفتر مخې ته راټول شوي وو او د نړیوال بانک له لوري د هغو پروژو د پیسو د نه پرې کولو له امله شکایت کوو چې کار یې پکې کړی دی. په کابل کې د یو ساختماني شرکت مشر حاجی اسماعیل وایي هغه پروژې چې د نړیوال بانک له لورې مالی ملاتړ کېده او د تړون له مخې د کار د پیل درې میاشتې وروسته باید دغه بانک پیسې ورکړې وای، خو په خبره یې د افغانستان د وروستیو بدلونونو له امله د ځینو پروژو له بشپړېدو وروسته هم ورته پیسې نه دي ورکړل سوي. ښاغلی اسماعیل وایي د دغو شرکتونو شاوخوا $40 میلیونه په نړیوال بانک کې بند پاتې دي.
مثلا ما پروژې سرکسازی داشتیم در خواجه جم و پروژې مو تکمیل شوه،
د سړک جوړولو پروژې درلودې، پروژې مو بشپړې شوې، پیسې مو نه دي ترلاسه کړې. نور پروژې مو ډېر تر څلوېښت سلنه چې کارونه یې مخکې کړي هم درلودې، چې د دې لپاره چې نظام بدل شو او نړیوال بانک هم په دې برخه کې د شرکتونو سره مرسته نه کوي. وضعیت مو ډېر بد دی، زیات کارګر درلودې چې اوسې پیسې او تنخواګانې نه شو ورکولی. زموږ غوښتنه دا ده چې لطفا زموږ پیسې
پروژه های خود و او کارگرا فعلا بسیار زیاد مشکلات اقتصادی دارند.
خوشحال امرخیل هم چې د نړیوال بانک په مالی ملاتړ د واټونو جوړولو لڅو پروژې بشپړې کړي وای، هر شرکت په سلګونو کارګر او کارکونکو درلودل چې اوس یې د خپل کړي کار په بدل کې خپلې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي او اوس له سختو اقتصادي کړاوونو سره لاس او ګریوان دي. د ښاغلي خوشحال په خبره نړیوال بانک کې آن هیڅ یو ایمیل ته هم ځواب نه دی ورکړی.
زموږ حقوق په باندې تقریبا د مجموع شرکتو $40 میلیونه حقوق په پاته دي. دا د افغانستان د خلکو پیسې دي، دا د دولت پیسې نه دي، دا د امارت پیسې نه دي، دا د خلکو پیسې دي. او زموږ په قرارداد کې واضح نوشته دي ستریوه میاشته به تاسو ته ټول انوایسونه اجرا کوو. متاسفانه چې دا درېیمه میاشته موږ ته انوایسونه نه دي اجرا شوي، حتی یو جواب نه راکوي. هیڅ کارمن د بانک جهاني درته
هڅه مو وکړه په دې اړه په کابل کې د یونما دفتر او د نړیوال بانک د مخکنیو چارواکو نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه پوښتنې مو ځواب نه کړي. نړیوال بانک په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ګڼو پروژو لکه د روغتیا، تعلیم او بیارغونې په برخه کې مالی ملاتړ کاوه، چې د پخواني حکومت له سقوط او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره دوی هم افغانستان پرېښود او په سلګونه هغه بنسټونه اداري او کارکوونکي یې بې برخلیکه کړل چې خپلې چارې او پروژې د دغه بانک په مالی ملاتړ مخته وړي. له دې مخکې هم د کرونا ویروس لپاره د افغان جاپان روغتون چارواکو ویلي و چې نړیوال بانک دغه روغتون مالی ملاتړ بند کړی او دوی له دریو میاشتو را په دې خوا خپلې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي او نه هم دغه روغتون ته کوم طبي تجهیزات پیرلی دي.
د کابل ځینې اوسیدونکي په دې ښار کې واکته د طالبانو تر رسیدو وروسته د ښاري ملي بسونو د خدماتو د بندیدو په اړه انتقادونه کوي. دوی وایي چې په ښار کې باید د ملي بسونو فعالیت یو بیا پیل سي. تفصیل په دې راپور کې.
کابل هغه ښار چې په تیرو شلو کلونو کې د ښاري ترانسپورت ستونزه حل نشوه، خو د دې ښار اوسیدونکو په دې برخه کې له ستونزو سره سره له ملي بسونو استفاده کوله چې واکته د طالبانو تر رسیدلو وروسته یې فعالیت په ټپه درېدلې. اوس د کابل ښار اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې دغه بسونه بیا ځلې خپل فعالیت پیل کړي. د کابل ښار اوسیدونکي فردوس چې د میاشتې له 15,000 افغانۍ ګټي وایي مخکې به د تګ راتګ په هدف له خاري بسونو استفاده کوله.
موږ ډېر مشکلات سره مخ یاستو، په دې مخ یاستو چې مخکې ملي باس تو یعنی فعلي حکومت کې ملي باس نشته، ملي باس بيخي اثر ورک دي. دا مازیګر چې موږ کور خواته روان شو دا وړکای موټر سي دا وړه موټر تقریبا دوه چنده کرایه غواړي موږ نس ورکوي. دا له خطر اقتصاد موږ صفر دا ماشونه نشته، د مامورینو ماش نه دی ورکړی. کدا ملي بسونو به تر سره کاش موږ ته ډېر سهولات برابر شي.
د دې ښار بل اوسیدونکي مسوده وایي خراب اقتصادي حالت او بیروزګاری لامل شوی چې ډېرې خلک د لوړو کرایو لامل له کوره ونوځي.
دغه وخت نه چې طالبان راغلي دي ملي بسونه په سترګو کې نه لیدل کېږي. موږ غواړو چې دغه ملي بسونه بیرته فعال شي. دغه ملي بسونه د سهولت او خلکو ته هر وخت نه وخت چې راتلو دغه ملي بسونه نه په کومه کرایه استفاده کوله. اوس نور دغه موټرونه چې دي کرایه جیګه اخلي او موږ د دې توان نه لرو چې کرایه ورکړو.
هند، ایران، جاپان او یو شمیر نور هغه هیوادونه و چې له تیر حکومت سره د خاري بسونو مرسته کړې وو. دا بسونه د خار د بیلابیلو مسیرونو په وټونو چلیدل. د کابل خاروالۍ مسولین وایي د هغه بسونو د بیا فعالیدو په اړه بحثونه پیل شوي چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر حکومت د کابل خاروالۍ مسولینو د خار په 1400 بیلابیلو لارو د تګ راتګ لپاره ګمارلی وو. د کابل خاروالی د نشراتو مسول نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته ویل
مسئله بسای شهری هم پوش فلا صحبت جریان داره.
د شهری بسونو د بیا ځلی فعالیت پاړه بحثونه روان دي. د کابل شاروالی د مشرتابه په جلسو کې د دې بسونو د بیا ځلی فعالیت د څرنګوالي پاړه پریکړه کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ټرافیکو پولیسو عمومي رئیس وایي د خاري بسونو بیا ځلی فعالیت د خاري غني ګوني د مخنیوي په برخه کې مهم اقدام دی. نور الله مراد ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د خار په یو شمېر لارو د دې بسونو فعالیت پیل شوی دی. د ټرافیک عمومي ریاست کابل ښاروالۍ او مالیه وزارت په کابل ښار کې د ښاري دولتي ملي بسونو د فعالیت د درېدو د لامل په اړه څونه ویل او په دې هم ونتوانېدو چې د ملي بس تصدۍ ریاست د مسؤلینو نظر واخلو. اوس مهال د کابل په ښار کې د ښاري دولتي ملي بسونو په نه موجودیت کې د ښار په بیلابیلو لارو شخصي ترانسپورت فعالیت کوي، خو د کابل ښار اوسېدونکي وایي چې کرایي لوړې دي او خلک یې د ورکولو توان نه لري.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. شاوخوا یو میاشت کېږي چې د چمن سپین بولدک لاره بنده ده. پاکستانی چارواکي وایي چې لاره طالبانو بنده کړې ده. طالبانو ویلي تر څو چې پاکستانی چارواکو کوچنیانو، میرمنو او زړو ته د تګ راتګ اسانه شرایط برابر نه کړي، هغوی به لاره نه پرانیزي. نور حال له کوټې د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال ایوب ترین په راپور کې.
د بلوچستان و سرحدي ښار چمن ته چیرمه د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي پوله د اکتوبر د میاشتې د پنځمې نیټې راهیسې بنده پاتې ده. د پولې د بندش له امله د دواړو ګاونډي هیوادو ترمنځ د پیدل تګ راتک سره سره افغان ترانزیت ټریډ او نور تجارت هم تر اغېز لاندې راغلی دی او په نتیجه کې تجارو او ځایي سوداګرو ته د لوی مالی زیان اوښتلو ادعا شوې ده. په دې ترڅ کې د چمن د تجارو د اتحادیې مشر اشم خان اڅکزي او مشالډو ته وویل چې د پولې دواړو غوړته په نوده میوه بار په لزګونو کنټینران درېدلې دي چې لامل د دواړو هیوادو تجارت ته ډیمرج په صورت کې هر ورځ په سلګونو ډالر جرمانه ادا کوي.
حواله خبره چې زموږ ایکسپورت فرش فروټ ولاړ دي او زموږ سبزیان دي په ولاړ دي چې کوم افغانستان روانې انسټالیشن روانې. دویم د اپو زموږ امپورت ولاړ دي تقریبا د 300 مټ په ګاډي کې پیاز خالي ولاړ دي. په دې کې سل ګاډي شخص انځما په خپل ځمخ خپل خريدي او بل موږ 1500 خالي کنټینران ولاړ دي. دا کنټینران د دروازې سمخ کې ماته مرتبه تکلیفونه سوځي اوس هم ولاړ دي. د هر کنټینر د یوې ورځې 1500 سره در نیم سو ډیمرج ډالر جوړ شوی دی.
بل پلو ته د پولې د بندش په ضد د چمن وړو سوداګرو بیا په خاصه توګه د هغه خلکو لخوا څوک چې هر ورځ پر بارډر باندې کاروبار کوي هم سخت احتجاج شوی دی. د اکتوبر په 16 نیټه د آل پارټیز تاجر اتحاد چمن پر غوښتنه باندې نه هیواز په چمن ښار کې کاربندیز او احتجاجي مظاهره شوی وه، بلکې د اکتوبر په 25 او 26 نیټه د کوټ چمن سړک هم تر دوو ورځو پورې د هر ډول موټرانو په مخ بند کړی وو. احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه سرحدي پوله خلاص کړل سي. تل د خبره یادونې وړ ده چې د روانې میاشتې د 15 نیټې راهیسې دغه وروسته افغان چارواکو د چمن او سپین بولدک ترمنځ دغه سرحدي پوله د هر ډول تګ راتګ او تجارت په مخ بنده کړه. کله چې د افغان چارواکو لخوا غوښتنه وسوه چې د کندهار او سپین بولدک و خلکو ته د پر افغاني تذکره و پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکول سي، دغه ډول دي ښځې، سپین ږیري او ناروغان بې له څه پلمې و پاکستان ته پرېښودل سي. د دې سرحدي د چمن د خلکو ترڅنګ هغه افغانان چې ماجر کارډ ولري بې له څه ځورونې و افغانستان ته را پرېښودل سي. خو د دې غوښتنو په جواب کې پاکستاني ځایي چارواکو په وار وار ویلي دي چې د چمن او سپین بولدک پر سرحدي پوله د مشکوک کسانو د مخنیوي او په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر ځینې سخت ګامونه پورته کړي دي. په دې ترڅ کې د اکتوبر د میاشتې په 16 نیټه د چمن ډیپټي کمشنر جمعداد مندوخیل یو ځل بیا ویلي دي چې د پاکستان له لوري د پولې د خلاصون په اړه څه مشکل نشته، چې کله افغان چارواکي چمتو سو نو دغه سرحدي پوله به د ولس د تګ راتګ او تجارت په مخ بې له څه ځنډه پرانستل سي.
د پاکستان امنیتي چارواکي لاهور ښار ته نږدې د څلورو پولیسو د وژل کېدو او د سلګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د پنجاب د پولیسو ویاند ویلي چې د تحریک لبیک پاکستان له غړیو سره د لاهور په لمن کې پرون شخړه وسوه. د پاکستان چارواکو ویلي چې تر دې وروسته به له دې افراطي ډلې سره د سیاسي نه بلکې د وسلوالې ډلې په څیر چلند کوي. تر دې مخکې هم په پاکستان کې د هغو افراطي وسلوالو تحرکات زیات شوي چې د پاکستان حکومت یې پر فعالیتونو محدودیتونه لګولي دي.
ازادي راډيو د مشال څنګه له خبريال احمد شاه اعظمي څخه مې شي به مخکي د بحث په پیل کې پښتنه وکړه چې د تحریک لبیک پاکستان ډلې تازه نافرمانی څومره جديده
تحریک لبیک پاکستان یو سخت دریز مذهبي ډله ده چې لدې وړاندې هم دوی د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې تظاهرات کړي و خنړی پیښ رامنځته شوی دغه ډله شاوخوا 15 کلنه سابقه لري لدې وړاندې هم دوی کوشش کړی و چې د پاکستان سر شهر اسلام آباد ته راسي او هلته د حکومت په ضد ځینې اقدامات وکړي خو دغه وروستي تظاهرات چې دوی پیل کړي دي د اکتوبر له 22 نیټې څخه پیل شوي دي او د دوی دوه مهمې غوښتنې دي یو غوښتنه د دوی دغه ده چې د دوی مشر سعد رضوی دی له بنده خوشي کړل سي او دوهمه غوښتنه دا ده چې له پاکستانه دي د فرانسې سفیر وشرل سي نو حکومت په جواب کې دا ورته ویلي چې د پاکستان کې د فرانسې سفیر شړل د دوی د پاره ډیر خطرناک عواقب لري او دوی له یو شمیر بندیزونو سره مخامخ کېدلای سي نه یوازې د اروپایي اتحادیې لخوا بلکې د نړیوالو لخوا هم پر دې باندې فشار زیاتېدلای سي ځکه چې پاکستان وار له مخه له یو شمیر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي نو په دې اړه باندې هغوی د حکومت خبرو ته غاړه نه کښې شوه چې په نتیجه کې یې دغه وروستی خو ډب رامنځته شو او تر دې دمه د تحریک لبیک پاکستان او د پاکستاني پولیسو ترمنځ په خو ډب کې شاوخوا 4 پولیس وژل شوي او 23 نور ژوبل شوي دي
د پاکستان حکومت ویلي دي چې د تحریک لبیک ډلې په وړاندې به داسې چلند کوي لکه د نورو افراطي وسلوالو ډلو په وړاندې چې دوی کوي په پاکستان کې په دې وروستیو کې نورو افراطي ډلو هم خپل تحرکات زیات کړي دي خصوصا هغو ډلو چې د پاکستان د حکومت لخوا منع اعلان شوي دي دغه تحرکات ولې پیل شوي
د پاکستان وفاقي کابینه پرون په اسلام آباد کې غونډه کړې و په هغه غونډه کې د پاکستان پوځي مشرتابه او استخباراتي مشران هم ګډون کړی وو او دوی په خپل باس کې په دې نتیجه ورسېدل چې نور به له تحریک لبیک پاکستان سره د یو سیاسي ډلې په توګه چلند نه کوي بلکې له دوی سره به د وسلوالي ډلې په توګه چلند کوي یعنی دوی به ځپي په هر حالت کې او په هر ځای کې او بلخوا د پاکستان په قبایلي سیمو کې په داورستیو کې یو شمیر وسلوال بریدونه رامنځته شوي دي چې په هغه کې نه یوازې د پاکستان امنیتي سرتیر وژل شوي دي بلکې ځینې عام وګړي هم وژل شوي دي او د عام وګړو دغه وژنه له ډیر مودې راهیسې روانه ده ځینې شنونکي په پاکستان کې دغه فکر لري یا ځینې ځایي اوسېدونکي دا وایي چې یو ځل بیا پاکستاني طالبان راپورته سوی دی یا د راپورته کېدو په حالت کې دی او دوی د پاکستان پر امنیتي ځواکونو دغه نیوکه کوي چې دوی په مخنیوي کې پات راغلي دي خو د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا دا وایي چې دوی تر خپل وسه پورې د دغه وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي او دوی ځپلي هم دي او بل لوري بیا دا دی چې لکل راهیسی په افغانستان کې د تحریک طالبان افغانستان حکومت راغلي دی یو شمیر پاکستانی طالبان هلته بندیان ول لکه مولوی فقیر محمد سو دا غسره سلګونه نور کسان دي نو هغه هم را خوش سوی دي نو ځین خلک دا فکر کوي چې هلته چې دغه طالبان را خوش سول نو دی یو ځل بیا د منظمېدو په حال کې دي او دی کولای سي چې یو ځل بیا په پاکستان کې خپل بریدونه زیات کړي او هم دې ته په کتو سره د پاکستان استخباراتي مشران او د پاکستان ولسی مشرانو کابل ته سفرونه کړي دي او له طالبانو سره مخکې هم دغه خبرې کړې وي او دوی څخه دا ژمنه اخیستې وي چې دوی به هیڅ چاته اجازه نه ورکړي پر افغان خاوره چې د پاکستان پر ضد عملیات وکړي
اوس شون کې څه وایي چې آیا طالبان دا وړتیا لري چې دغه ژمنې چې دوی له ګاونډیو هیوادونو یا پاکستان سره کړي دي هغه به عملي کړي یا عملي کولای سي
طالبان په خپل افغان طالبان له یو شمیر ستونز سره مخامخ دي هغه کې یو خو اقتصادي ستونز دي نو بل خو د دوی د مشروعیت ستونز ده چې دوی تر اوسه پورې د نړیوال لخوا دوی نه دي تسلیم شوی یا دوی ته مشروعیت نه دی ورکړل شوی او پر سربیره پر دې بیا په طالبانو کې د نن داسې خبرې کیږي چې دوی په خپل سره متحد نه دي د دوی په خپل منځ کې هم ځینې اختلافات تر اوسه پورې موجود دي چې نه دي حل شوی هغه د کابینې د اعلانېدو سره څرګند سوال او بیا ورسته زیاتره شنونکي دا فکر کوي چې طالبان لا هم تر اوسه پورې دومره نه دي توانېدلي چې دوی د ځینو سخت دریځو ډلو مخه ونیسي لکه د القاعده خبره کیږي که څه هم په ښکاره دوی دا وایي چې دوی القاعده ته اجازه نه ورکوي او د القاعدې مخه به نیسي او همدا ډول تحریک طالبان پاکستان دی ځینې نورې وسلوالې ډلې دي خو طالبان دا وایي او چې دوی دغه وسلوالو ډلو ته مخه نه ورکوي چې دوی بریدونه وکړي او پر دې سربیره خو ځینې شنونکي دا فکر لري چې طالبان لا تر اوسه پرې په هغه حالت کې نه دي چې دا هر څه په سمه توګه پر مخ یوسي
ډیر مننه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبري له احمد شاه اعظمي چې په پاکستان کې مو د ورستیو تحولاتو په اړه سره خبري وکړي. هر تصویر کې زر خبري سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.